بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریتونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د قران د پلوشو ل یوې بلې برخې سره زه فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیما سره
تاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو، په دې برخه کې به د دخان سورې ل و دیشم تر 50 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او ساده تفسیر به تاسو ته وړاندې شي. په سر کې مو پام غواړو د دغې مبارکې سورې د 20 آیت تلاوت، هلته چې پاک رب فرمایي:
أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين.
جبارة آية دوي يعني قريش غردي يا كاد توبع قوم أو ده هغا كسان چلا دوينا مخيو منغ هغوي هلاك رل بشكا دوی مجرمان خلق.
عزیزانو، دا آیت د مکه مشرکانو ته چې د ضد او انکار لمخې به یې له پیغمبر سره چلند کاوه فرمایي: تاسو پیاوړي یاست، یا هغه کسان چې د جزیرة العرب د جنوب په یمن ټاټوبي کې ژوند کاوه، هغوی آباد او برکتناک مځکې لرلې او ډیر لوړ توان او طاقت یې درلود، خو کله چې په ظلم، فساد او سرکشۍ اخته شول، هلاک شول. نو وویریږئ چې تاسو هم د خپلو ګاونډیانو په برخلیک اخته نشئ.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د خلکو د ویرولو او هدایت لپاره د قرآن یوه وسیله د تیرو قومونو د تاریخ بیانول دي چې راتلونکي ترې عبرت واخلي. دوهم، ځینې کارونه په دې دنیا کې هم د الهي قهر او سزا سبب کیږي. په ټولنه کې د جرم او سزا دودیدل یو له هغو دی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستانو، اوس هم د خان سورې 8 او 9 آیتونو ته پام وکړئ، هلته چې لوی خدای فرمایي:
وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون.
جباره او موږ اسمانونه او ځمکه او هر هغه څه چې د دواړو په مینځ کې دي په لوبو کې نه دي پیدا کړي. موږ دوی دواړه نه دي پیدا کړي مګر په حق سره، او لیکن د دوی اکثره خلک نه پوهیږي.
دې ته په پام سره چې په تیرو آیتونو کې خبره د قیامت و، په دغو آیتونو کې د قیامت د راتللو دلیل او سبب ته اشاره شوې او فرمایي: آیا دا ځمکه او دا دومره عظیم کائنات چټي او بې مقصد پیدا کړای شوي دي چې په مرګ سره پای ته ورسیږي او ختم شي؟ که داسې وي، نو دا به خو د ماشومانو لوبې وي چې په مختلفو ټوټو سره کورونه جوړوي او په آخر کې یې په یوه گزار سره خرابوي، ځکه چې هدف یې یوازې لوبې او مشغوله ده. کافران او د قیامت منکران مرګ د انسان د ژوند د پای ټکی ګڼي. په بله ژبه د هغوی له نظره د انسان خلقت چې دا دومره توان او وړتیا لري د دنیا د همدغه څو ورځو لپاره دی او په مرګ سره هر څه ختمیږي. طبعا د دغه شان تفکر پر اساس د جهان خلقت چټي او بې مقصده ده. خو د معاد د منکرانو د نظر په اپوټه د قرآن له نظره مرګ یو پل او لاره ده، یوه ډیر لوی او ابدي جهان ته د ننوتلو لپاره چې دا جهان یې په وړاندې ډیر وړوکی او ناڅه دی. د یقین خبره نه ده چې خدای تعالی چې قادر او حکیم دی دغه دومره لوی سیستم او جهان بی هدفه او د دې یو څو ورځو تیریدونکې ژوند لپاره پیدا کړی وي. دا هیڅکله د خدای له حکمت سره سمون نه خوري. په دغو آیتونو کې د آسمان او مځکې حقوالی ته اشاره شوې ده. د دغه لوی جهان حقوالی ایجابوي چې یو معقول هدف ولري او هغه د یو بل جهان له شتونه پرته ممکن نه دی.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، که د انسان خبره په مرګ سره ختمه شي او بل نړۍ نه وي، نو دا دومره به عظمته کائنات به چې د انسان لپاره پیدا شوي چټي او بې مقصده وي. دوهم، که کائنات هدفمند دي، نو زموږ انسانان باید د خلقت هدف ښه سم وپیژنو او ځان ورسره غږمله کړو. دریم، دا میعاد انکار یو سبب د خلقت د هدف نه پیژندل دي چې ډیر خلک ترې سمه پیژندګلوي نه لري.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د دوخان د مبارکې سورې څلویښتم، یو څلویښتم او دوه څلویښتم آیتونو تلاوت، هلته چې پاک رب داسې فرمایي:
ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم.
جباره بشکه د فیصله ورځ د دوی د ټولو ټاکلی وعده ده، هغه ورځ چې هیڅ یو دوست به د بل دوست هیڅ په کار را نشي او نه بل دوی سره مدد کولی شي. خو هغه کس چې الله پر رحم وکړي، بشکه دا یعنی الله هم د خ غالب به حدا رحم کون کده.
عزیزانو، د تیرو آیتونو په دوام کې چې د هستۍ د نظام د هدف منواله په عقل و چې د قیامت پر اتک تر ټولو لوی دلیل دی، د آیتونو د قیامت زینو ځانګړنو ته اشاره کوي او فرمایي: هغه ورځ د جدایۍ او بیلتون ورځ ده، هغه ورځ ده چې انسان له هر څه بیل خپل عمله جلا کیږي. د نړۍ په اپوټه چې دوستان کولی شي په ربړو کې د یو بل مرسته وکړي چې له ستونزو خلاص شي، په قیامت کې به کورنیزې او ټولنیزې اړیکې وشلیږي. نه به دوستان د یو بل فریاد اوري او نه به خپلوان د چا په کار راځي. ټولې نقشې او پلانونه به بیکاره شي او لاره به بندون ته ورسیږي. طبیعي ده چې بې د خدای له رحمت او مهربانۍ هیڅوک انسان نشي ژغورلی. خدای تعالی په نیکو بندګانو خپل رحم او رحمت کوي او د کرم له دریابه یې خړوبوي.
دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی قیامت لیو بلا د انسانانو د جدای ورسته او د انسان او د هغه د ټولو دوستانو ملګرو په مینس کې به جدای راشي نو په قیامت کې د هیچا په مرسته زړه مخه کوي. دوهم په قیامت کې د انسانانو شتون قطعی دی، هغه ورځ به ټول په یو ځای راغونډ شي، په عین حال کې هر څوک به په جمع کې هم یوازې وي. دریم په قیامت کې د انسانانو کار یوازې له خدای سره دی، خدای تعالی به له کافرانو سره د قدرت او له ایماندارو سره د مهربانۍ او رحمت له مخې چلند وکړي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عزیزانو اوس هم پام وکړئ د دخان د مبارکې سورې درې څلویښتم، څلور څلویښتم او پنځه څلویښتم آیتونو ته چې خدای تعالی فرمایي:
ان شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون.
جبارا بشكا دا زقوم ونا دا غرد گناهگار خوراک ده، دا ویلی کده شوی و مسو یعنی دا تیلو تور خط پشان چه پا گیردو که با اشیگی دا گرم و اوبو دا اشیدلو پشان. تاسو دا وی نسی پس ده دا جهانم بیخی منز که پا سخته سرا رکا گئی، بیا دا 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 سر لپاسا دا اشیدلو اوبو لعذابا ورطوی کده. دا تبا وویل شی چه دغا عذاب وچکا، بیشک هم دا تا دیر زبردست دیر عزت منی، بیشک دا حق عذاب ده چه تاسو با پدک شک کاو.
دیرو قدرمن اوریدون کو دا تیرو آیتونو پا دوام که چه دا قیامت یوی زنگرن تا اشاره کولا، دا آیتون پا دوزخ که دا مجرمانو دا سزا دیر بوجنون که انزورو نکوی، چه تصور دا انسان پا بدن لرزارا ولی. عام تصور داده چی دوزخ د دنیا د اور پشان یو اور دی چی سوزول کوي او انسان سوزوي، په داسې حال کې چې د دغه آیتونو له مخې دوزخیان به په اور کې اوبو او خواړه لري او ژوند به کوي، خو داسې اوبه او خواړه چې د درد کړاو او عذاب سبب کیږي. داسې خوټېدونکې او سوزونکې اوبه او تراخه او ایشېدلې خواړه چې تش د آزار او تکلیف سبب کیږي او دوزخیان به ترې د تیښتې لاره نه لري. پر دردناک جسمانی عذاب سربیره سخت روحي سزا هم شته ده. ګناهکار مجرم ته به ویل کیږي چې وڅکه، تام هغه کسبې چې په خپل ګمان په دنیا کې ډیر عزتمن او قدرتمن وي، تا بی له وزله کسان په بند بوتلل او زولنې دې ورواچولې او پرې دې ظلم او زیاتی کاوه، ځان دې ډیر نماتېدونکی او د لوی درناوي خاوند ګاڼه. البته څرګنده ده چې د وګړو د عذاب اندازه د هغوی د جرم او ګناه برابر ده. کوم کسان چې په دې دنیا کې ډیره په آسانه هر ډول جرم او ظلم کوي او ګمان کوي چې داسې لوړ مقام لري چې څوک ورته تاوان نشي رسولای، دغه شان کسانو ته به تر نورو زیاته سزا ورکول کیږي. هغوی ته به ویل کیږي دا همغه سزا ده چې تاسو به پکې همیشه شک او تردید کاوه.
خوګو دوستانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی په قیامت کې به ګناه په اورین شکل کې راښکاره کیږي چې د انسان ظاهر او باطن به سوځوي. نو تر څو چې په دنیا کې یو د ګناه په پریښودلو او له خدای د بخښنې په غوښتلو سره ځان له دوزخه وژغورو. دوهم، د قیامت سزا هم جسمانی ده او هم روحي. دوزخیان به هم سوځي او هم به یې سپکاوی او ورپورې خندا کیږي.
د خدای تعالی له لوی درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې موږ د دوزخیانو د ګناه او د جزا څخه وژغوري. په همدې دنیا انشاءالله تعالی موږ ته کومک وکړي او زموږ سره مرسته وکړي. په همدې دعا سره د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
اللهم صل على محمد وآل محمد.